مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د بلوچستان بشری حقوقو سازمان پر پاکستانی و امنیتی ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی. د خیبر پښتونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې ښځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي، او امریکایي ولسمشر دا خبره رد کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه بایلي. بشپړ خبرونه په کوټه کې د بلوچستان د بشری حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو 2 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 10 زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازدیګر ګڼو بلوچستانو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه، او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوی دي وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونې شوې دي.
دوای کتا سدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده، خو یو خبره زه په سپینه کول غواړم چې لتیرو 4 ورځو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي، او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وی کړی او په نخښه کیږي د زغملو وړ نه ده.
خو د پاکستان ملیشه ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خیبر پښتونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې ناحکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. دوی ژمنه وکړه چې ښځې به هڅوي چې د رواني یعنی می میاشت پر 1.5 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رایې یا ووټونه وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د رواني شته پر پایل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95مه حلقې په زمینی انتخاباتو کې خځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه ورکړل شوې، او د کار د ځنو سیاسي ګوندونو خبرګونو نه پارولې ول. په کراچۍ کې پولیسو په 2 نښتو کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو ویاند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته وویل د اتحاد ټاون په بیگانه نښته کې 3 او په منګوپیر کې 2 مشکوک وسلوالو وژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واهګه پولې په ځانمرګي برید کې ککړ ول. دا البته د هغوی پیژندګلوي په اړه څه ونه ویل. د واګې په برید کې له 60 زیات کسان وژل شوي ول، او پړی د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان منلی وه. د کراچۍ پولیسو د تازه دعوو په اړه لا وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره مرسته وشي. بیگا ماخام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوال غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی دی.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو، یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله، او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی.
اشرف غنی زیاته کړه چې د هغو وسلوالو ته ښه راغلاست وایي چې سوله کول غواړي، خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره یا طاقته کار اخلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاسته غورځېدل یو تاکتیکي شاتګ دی، خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. له اټلانټیک ورځپاڼې سره په پرونی مرکه کې اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی باید په سونی میشته سیمو کې یوازې روزنه نه بلکې ژمنتیا هم زیاته کړي، او دا چې دا به بهتره وي چې سونی قبیلې د اوس پرتله زیاتې فعال کړل شي. د اوباما د څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو 13 اونۍ رمادي ښار ونیو، او د چهارشنبه پر ورځ یې د شام لرغونی ښار پالمیرا واک ترلاسه کړ. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې 2 ورځنۍ سرمشریز ته د وینا پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلد توسک وویل دی په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. دوی ویل د روانه سرمشریزه د مسکو ضد نه ده. توسکو ویل د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. ده زیاته کړه چې که روسیه لږه نرمه وای، زیات جادو او زړه راښکونې لرلی، نو ښایي د خپلو ګاونډیو پر ضد به یې خپلې نیمګړتیاوې د ورانوونکې تیریګرۍ او بدماشۍ له لارو نه جبرانولی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل وویل د روسیې برعکس دوی دا مني چې د ختیځ بیلابیل ملګري هیوادونه پر خپلو لارو لاړ شي او دا چې د هغوی مختلفې لارې قبلوي. د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مالدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي. قرغیزستان د روسیې په مشرۍ په اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی. په دې لړ کې ولسمشر الماسبیک تمبایوف تېره ورځ د قانون په لاسلیک کولو ټولنې ته د خپل هیواد داخلېدو منظوري ورکړه. روسیه، قازقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. د قانون منظورۍ غونډې ته د وینا پر مهال اتمبایف په ټولنه کې د قرغیزستان شاملېدل د خپل هیواد اقتصاد لپاره یو فرصت یا موقع وبلله. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زمږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د بلوچستان بشري حقونو سازمان پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو د شاوخوا 40 ولسي وګړو وژنې تور پورې کړی. افغان ولسمشر وایي تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. د کراچۍ پولیسو په نښتو کې تیر کال د لاهور پر واهګې پولې پر ځانمرګ برید کې د ککړو وسلوالو وژنې دعوه کړې. د پنجاب حکومت پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون منظور کړی، خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي ورته قانون د مذهبي مشرانو انتقاد له کبله د خنډ ښکار دی.
او لیکن دی کې چونکه ملایانو چې دین څه داسې لګونته کې چینجز غوښته، نو هغه د پاره هغه ټایم غشته دی.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مون نرسنګ زده کړو داخلو موضوع څېړل.
اگزام کې پاس شي نو پاکستان نرسنګ کونسل دوی ته رجسٹریشن ورکوي، که پاس نه شي نو دو چانسز دې له ملاويږي.
تمشال راډیو سروس. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقونو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیات ولسي وګړي وژلې دي. تېر مازدیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او نارې ووهلې چې ملګري ملتونه د بلوچستانو د بېګنا ولس وژنې مخنیوی وکړي. هلته د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې شوې دي، خو د پاکستان ملیشه ځواکونه وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. پر دې موضوع د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د بلوچ مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 بې ګناه وګړي وژل سوي او یو شمېر نور یې ژوبل سوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو، ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په
مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے
اور مختلف سیمو کے عملیات کی جی لگا دیا اور مڑے غرزول کی جی اور بلوچستان تشتول کی جی پر شدو باندھے ہم ظلم کی جی اور ترتم کی جی مج ل بین الملل سے خواص کوچے حویدی پر بلوچستان کی دا انسانی حقوں دا سرغڑونی نوٹس واخلی
نوٹس لیں.
که څه هم یو شمېر بلوچ ملتپال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورونه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورونه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملتپال او د حکومتي نېشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوې چې دوی ته په هیڅ قیمت
اگر آپ یہ کہیں کہ باقاعدہ کوئی آپریشن شروع
مجموعی طور پر دلتا عملیات روان دین نو دا سه بالکل نه ده لکن یو خبره موږ ضرور کوو او ډیر سپینه کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنګ کیږي دا بیل خبره ده لکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي نو دا موږ کله هم زغملی نسو. د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې وخت ناوخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمېر بلوڅ ملتپال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډېر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. تېر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې د دې اعتراف یې هم کړی. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د ولسمشر دا خبره منطقي ده چې لومړی باید له پاکستان سره او بیا له وسلوالو سره سوله وشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace. Peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو، یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نا اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روځي باید چې له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې ستاسو د افغانستان په حتله باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستاسي که نه شئ راوستای، او که یې راوستاسي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حتله باندې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دوی د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولی شي.
ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
پاکستان وایي د استخباراتو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې له افغانستان سره همکاري کوي او دا چې د افغانستان ملي امنیت او د پاکستان ISI سره سلا شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي په مخابل له یو بل سره معلومات شریکوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. شنونکي وایي دواړه هیوادونه ښایي پر دې پوه شوي وي چې پرته له همکارۍ بله لار نشته. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند خلیل الله قاضي وینا وه پاکستان د ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او دغه لړ کې خپل پوره پوره کوشش کوي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې لړ کې د شوي مفاهمت په اړه د یو تپوس په جواب کې د نوموړي وینا وه دواړه ملکونه مختلفو څانګو کې د یو بل سره مرستې کوي کوم چې د موجوده وخت ضرورت دی. هغه وایي
که غواړئ چې تاسو د ترهګرۍ مقابله وکړئ نو د استخباراتو تبادله ضروری وي او په مطبوعاتو کې د تیرو څو ورځو راهیسې داسې بیانونه راځي چې پاکستان افغانستان دې لړکی یو مفاهمتي یاداښت لاسلیک کړی. د افغانستان سره زمونږ په ډیرو برخو کې مرستې دي او په دې کې یوه برخه د استخباراتو هم ده.
د سیمه ایزو دفاعي چارو کارپوهان د پاکستان افغانستان مرستو ته څنګه ګوري او دې سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې څومره ګټه ترلاسه شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستانی پوځ د پخوانی لیفټنن جنرل محمود علی دورانی نه تپوس کو نو دوی
کوآپریشن کا مطلب ہے دو ہاتھ کی تالی، ایک ہاتھ سے تالی.
د مرستو مطلب د دوانو لاسو پړق، د یو لاس نه پړق نه خيجي. دا نشي کېدای چې یوازې افغانستان به مرستې کوي او موږ به نه کوو. دا شاندا هم ممکنه نه ده چې پاکستان به کوي او افغانستان به څه نه کوي. زه فکر کوم اوس د دوانو ملکونو سوچ راغلی چې د خپل منځي مرستو نه بغیر بل لار نشته او دا ډیر ښه سوچ دی، نه یوازې د دوانو ملکونو بلکې ټولې منطقې د امن او ترقې دپاره، او دې کې هیڅ شک نشته.
د یادونې ده چې څو ورځې
وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرل راحیل شریف د کابل سفر کړی و او هلته یې د افغان مشروالۍ سره په مختلفو چارو خبرې کړې وې چې پکې د جلال آباد تورخم سړک جوړول هم شامل و او په دغه منصوبه هم کار شروع شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې یې مسوده وروسته شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا خبر ځینو کسانو په ناسمه توګه خپور کړی. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې کورنی امنیت کمیسیون وایي باید پر دې لانجمن تفاهم لیک له سره فکر وکړل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د ملي امنیت او ایسای ترمنځ د همکاریو پر دې تفاهم لیک انتقاد کړی. حامدی عثمان دا موضوع په خپل رپورټ کې په مفصله توګه څېړلی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکړي او یا هم لغوه شي.
موږ هلمند یو څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
ښاغلی نجدابی هم دا راز ویل د دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ اړوند حکومتي چارواکي د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته رابلل شوي چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي، سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول. خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیکولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 15 مادو کې لاسلیک شوی چې یوې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغه پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې وسوې استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلي سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی، ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
د حمید عثمان رپورټ مورید اوریدونکو. د خیبر پختونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې ښځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. ریاض مساخیل له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورز د خیبر پختونخوا په برادر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی ویناوا چې ټول ګوند نبا لخپل خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې زنانه د ته وحسوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې دا چې سورز وړاندې د کوز دیر په زمینی وټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولې او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13 نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پنجاب حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې مخکې ورته قانون په سند کې هم منظور شوی. پښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلی په دې لړ کې څه کار کوي او کنه؟ همداراز په پښتونخوا کې د ښځو او د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحا میرزاده د دې پښتنو ځواب راکوي.
د روان کال د مئی پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سینټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو ځینې رپورټ شي او ځینې هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومیسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا تاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه ته درې میاشتو کې چې تقریبا 1 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چې دي نو هغه صرف هغه چې دي نو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چې دي نو هغه افیکټ شوي دي. او دا ټول کیسز چې دي نو هغه ټول په پېښور کې، او د پېښور خوشه چې کوم نږدې ډسټرکټ چې کوم کې چار سده مردان سوابه سوات، دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په هکله د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی، لیکن دی کې چې کوم ملایانو چې دینو څه داسې لګون ته کې چینجز غوښته، نو هغه د پاره اری ټایم غشته دي. خو دې باندې فیمیل ایم پی ایز هم کار کوي لګیا دي، او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو ته چې بھائی هغه زراشي او هغه موږ سره کینی، او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي، نو موږ هغه سره هغه کنوینس کو لګیا یو چې دیکھیے اس پرابلم نشتا
سائمہ غزن حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دی خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازی کې وخت زیات لګی
ډومیسټک وایلنس بل دی او کو زمونږ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ میرجز ریسټرینټ بل دی دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سیکیورټیز سره دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا د اسلامک آئیډیالوجي کاؤنسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کی پی کې بے کار کی لګیا دی خو چونکې دی کې د سب پارټي د طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی وو او دغه شانتې نور هم روان دي
خو نگت اور اگزئی وای چھ یواز قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکہ پکار د چھ قانون پ سما توگا عملی ہم شی
دلتا زمون مصیبت دا دے چھ مونگا پ امپلیمنٹیشن کے ناکام ایو بلو نہ ہم گا ہر اورس جوڑو ہر اورس پاس کیگی لیکن داغی امپلیمنٹیشن چھ سو پورے نہیں شوی کنا نو آگا پورے چھ دینو دا قوانین اس فائدہ نہ لری امپلیمنٹیشن ذمہ واری دا آگا سڑی او دا آگا خزے روڑی گی یعنی چھ کم پر دا قوانین جوڑ شوی دی لکا ڈومیسٹک وائلنس چھ دینو دا یو جرم اور چیز بیان دا سڑی وحال خورما دا زما بیا ذمہ واری دا چی آغا امپلیمنٹیشن نکی گل دے کے زما قصور دے
دا پدا سی حال کی دا چی انٹرنیشنل کرائسس گروپ پخبل روسی رپورٹ کی ویلی دی چی پا خیبر پختونخوا و فاٹا کی دا خزو امنیت تا گواخ ور پیختی چی پا کار دا حکومت دا ٹول و غیر منصفانہ قوانین و مخاونی سی و پا ملک خزو تا تحفظ ور کری
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکہ جیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر مقام دشپگو نشپی تر دولسو
او ہر سہر شپگو نا تر سہر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
د خیبر د جمرود وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایی قانون اف سی آر کې شوی بدلونونه د عملی کړل شي. تیر ماښام له بشال راډیو سره د خبرو پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربېره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس په جرم په تور ټوله قبیله ځوروي او بندوي. پر دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ اورو. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اورئ.
د خیبر جنسی د جمرود سیمی اوسیدونکي وایي چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه دې د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملي کړی شي. په دې حکله د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
ونه تا پوښو نه چې کنده شایوي ونه نه بوشي جشن پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبرې اترې رپسې گئی نو تا به جوړ نشته راشي او بے گنے گیر کی بے گنے منی سی کا پا ڈاگری را ونی بجورا بسی را ونی سی کا پا یار را ونی را ونی سی کا اغلا درمی پاس کا راسل نا درمی عام را ونی سی نو بیو پر آتا یہ خود پر آتا
دیا دیسی میو بلتن حاجی امین شیر وائی چھ پا اف سی آر کی شوی اصلاحات تھی عملی شی او یاد دغا نظام پا مکمل توگا ختم کڑی شی
مگو دا غوڑی جی چور ختم شی دا اف سی آر مو خود دیر تکلیف زرمائی زکا چھ مشرانم گیری گی کشرانم کے پراتوی په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وی نه روټه ته تنظیمات وی نه اوبو تنظیمات وی بجل کې نه بشتر تنظیمات وی یو بار کې سر سر 50 کسان پراته وی
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بی ګنا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمو چکلا د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجر کنسرن د هغه علاقې کمزې کې یا دماکا یا سه انسیډنت هغه وا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجر او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروایی کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروایی اونکو او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ وګ نشته چې په اجتماعي زمواری کې مونږه غیر متعلقه شخص نیول شوی
یا د دې دیوی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون پوهان وایي چې دې نه پس اوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د 18 کالو نه کم ماشومان د 18 کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولی او نه یې حوالات ته اچولی شي او اجتماعي ذمهواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې. د خبرونو لنډیز. په کوټه کې د بلوڅانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسي وګړي وژلي دي. په دې لړ کې ګڼو بلوڅانو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره هم وکړه، خو د پاکستان ملیشه ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې ناحکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د 15 مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو ویاند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته وویل د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې 3 او په منګوپیر کې 2 مشکوک وسلوال ووژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول. د کراچۍ پولیسو تازه دعوه په اړه له وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل پاکستان له افغانستان سره یو ډول نااعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاسته غورځېدل یو تاکتیکي شاتګ دی، خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې دوه ورځنۍ سرمشریزو پرانیستو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک وویل دی په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. اوس هم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان ترکمانستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابې باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلي دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمانستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامد په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې له ترهګرۍ په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمانستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې ښه شوي، نو په کار ده چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي. دریا اخیر کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول په کار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانۍ د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بترې د پاکستان اقتصاد هم خشي. د دې تر څنګ د پیښور نخ پرېدونکي مشر کرس پانه خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د صدارت موده ختمېدو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمني ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دواړو ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهمتي یاداښت ورکړی شوی بیانونه دي چې وایي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه کړي. دریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړی او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او دغه رنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی په رنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروستو یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نااتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي. نو دا شان به په منطقه کې دا ولس ترقي هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي، ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې لیکي پر 2018 زیږیز کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن له بټاوا د بل ځای ته د تګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلی چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي ول او اوس امریکایي حکومت خپاره کړي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې ویلي باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره مشوره وشي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایاز اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت رارسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایۍ او ناامیدۍ خبرې کړې وي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورسپانې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو، څېړنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوي دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوي وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي، ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوي دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبرې را څرګند شوي چې څرنګه اسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسي مجلې لیکي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړې توګه ښځینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي. مجلې لیکي چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قرغیزستان هغه قانون منظور کړی چې په اورو آسیایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف تیره ورځ وویل دا اقدام د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې له احمد تکل اورو.
د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې د ده هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان،
بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره وره کړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کېږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه را ژوندی کړي.
له احمد تکلمو د مقالې مهم برخې اورېدې. په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې توپاني بارانونو نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې فصلونه یې هم خراب کړل. دې ته ورته بارانونه د هند په ځینو ایالتونو کې هم په پراخ کچ ځاني او مالی زیان پېښ کړی دی. شنونکي، د دې بې وخته او توپاني بارانونو له امله د جنوبي آسیا په هوا یا اقلیم کې بدلون بولي. فارن پالیسی مجلې پر همدې موضوع په خپل رپورټ کې لیکلي چې د آبو هوا بدلون مسأله هند او پاکستان له لویو ننګونو سره مخامخولی شي او باید ورته جدي پاملرنه وشي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې له ژباړې او لنډیز سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو د اپریل په میاشت کې تر تمه وړاندې سوو بارانونو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل. بل پلو همدې ته ورته بې موسمه زورورو بارانونو د هند په پنجاب، هریانا او اتر پردیش ایالت کې په پراخه کچه د غنمو فصلونه له منځه یوړل. مجلل کې په ابو هوا کې بدلون داسې مسله نه ده لکه ترهګری او د ایټمی وسلو زیاتېدونکې سیالي کوم چې له لسیزو راهیسې دا سیمه اغېزمنه کړې ده. په ابو هوا کې بدلون یو داسې ننګونه ده چې له لویو ریاستونو سره په اتحادونو او یا زیاتو پوځي خرڅونو یې مخه نسی نیول کېدی. فارن پالیسی لیکي چې یو بله مهمه خبره دا هم ده چې که د سیمې ریاستونه جلا جلا د دې مسلې د هوارې لپاره کار وکړي هم نو به کافي نه وي. د مجلې په لیکنه کچیرې د دې سیمې هیوادونه وغواړي چې په آب و هوا کې د بدلون له اغېز د ځان ساتنې په لړ کې پرمختګ وکړي نو به په ګډه کار کوي. په آب و هوا کې د بدلون اغېز پر داسې یو سیمه دی چې لا هم زراعت د دې سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ برخه اچوي. فارن پالیسی د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکي چې د هند د مزدورانو نږدې نیمه برخه او د پاکستان د مزدورانو 40% په زراعت او له هغه سره په تړلې برخو کې کارونه کوي. مجله زیاتوي په جنوبي آسیا کې چې په آب هوا کې د بدلون له کبله کومې ننګونې رامنځته شوي دي هغه ته ځواب ویانه په همکارۍ کې د کمۍ له کبله اغېزمنه کیږي. د فارن پالیسی په لیکنه جنوبی آسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې لږ سره پیلې ده او دا سیمه په دې برخه کې د ستونزو هواري لپاره مستقله تګلاره نه لري. مجله پر مخ لیکي چې د دې سیمې لپاره په آب و هوا کې تر بدلون بل لوی ننګونه نسته او په کار ده چې د سیمې هیوادونه دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په آب و هوا کې د بدلون په اړه د روان کال په نومبر میاشت کې په پیرس کې کېدونکې خبرې اترې د هند او پاکستان لپاره یو ښه موقعه ده چې د مستقلو سلام مشورو لپاره یو تګلاره جوړه کړي.
رویټرز خبر ایجنس په یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې سیلړي. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل شوي چې ولې یو هیواد د خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیارېږي. ملیحه میرزاده لنډیز راوروي.
رویټرز خبری اژانس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. اژانس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزې جګړه کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروري و. که څه هم ځینې وخت کېدی شي واشنگټن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته یې نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تېرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و. نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات ښه وي. اجانس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقاله حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي ادارې په لټه کې و. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریالې کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اجانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنګټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک لګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بېوفایۍ خبر و، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنګټن په ترهګریزې جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره یې پوځي مرسته وکړه. د دې سربېره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اجانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنګټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په دغه خپرونه کې باور چې د ناروغانو پالنه یا نرسنګ یوازې د ښځو لپاره ځانګړې شعبه نه ده، بلکې سړی هم نرسان کېدی شي. په دې برخه کې که یو کس محنت وکړي نو تر پی ایچ ډی اعلی زده کړې ترلاسه کولی شي. خپرونه تېره ورځ در خپره شوې وه، نن یې په تکراري بڼه در خپرو. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. په نوي دور کې که یوې خواته د تعلیم حاصلولو موقع زیاتې شوې، نو بلې خواته د تعلیم ځینې نوو څانګو په شمول د پخوا نه موجودو برخو په هکله د خلکو معلومات هم زیات شوي، چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د مخکې تللو لپاره حالات ډېر ښه شوي دي. په دې کې د مریضانو پالنه یا نرسنګ په خاص توګه د یادونې وړ ده. د نرسانو په هکله پخوا زیاتره خلکو دا فکر کاوه چې دا ګنی کوم وړوکی کار دی او د ښځو لپاره ځانګړی دی، خو اوس ځوانان په دې پوهېدلی چې په نرسنګ کې هلکان او جینکۍ یو شان داخلېدلی شي او د څوارلسم شپاړسم او تر پی ایچ ډی پورې تلل پکې ممکن دي، چې په نتیجه کې یې د ډاکټرانو برابر مقام ترلاسه کولی شي. دې خبرې هغه ځوانانو ته په خاص توګه ډېره ګټه رسولې چې ډاکټر جوړېدل غواړي او په میډیکل کالج کې ورته داخله میلاو نشي، نو د مایوسه کېدلو نه بچ کیږي او د نرسنګ په ذریعه هم د صحت د څانګې سره خپل مستقبل تړلې او روښانه کولی شي. دې لړ کې د تیرو سو کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا یو شمېر هسپتالونو او ادارو په نرسنګ کې د څوارلسم څلور کلنه کورس یعنی بی ایس شروع کړی دی. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ کالج به په راتلونکي جون میاشت کې دې لپاره داخلي اعلانوي. د یادې ادارې یو استاذه شبانه نور په دې حق لوای
ډیګری پروګرام بی ایس سی نرسنګ شروع شو 4 ایئرز او زموږ خپل نرسنګ کالج کوم شروع شوی دی. د سیکنډ بیچ په جون کې به اډورټیزمنت هغه راځي او فرست بیچ چې هغه شروع شوی دی او چې کوم خیبر میډیکل یونیورسيټي دی هغه اوس
په بی ایس نرسنګ کې د داخلي بنیادی شرایط سدي. نوموړی په دې پوښتنه وویل دې لړ کې د لسم جماعت ساینس تر څنګه د دولسم جماعت پری میډیکل نمبر کتل کیږي او د یو ټیسټ نه پاس ټول نمبر یو ځای کیږي چې حتمی میرټ جوړوي.
اساسي نه پاس ټیسټ کنډکټ کیږي او ټیسټ کې چې کم کینډیډیټس چې هغه میرټ باندې راځي
ابھی کے اخبل چیزیں فرسٹ ڈویژن ایف ایس سی دے فرسٹ اور سیکنڈ دا اخبل ابھی لسٹ جوڑی گی لسٹ نہ پس چیری پوری نہ ابھی نہ پس چیری اغا کینڈیڈیٹس کال کئی نو چی کال ہو کی نو ابھی نہ پس چی ایم ورک یا ٹیسٹ ورک آگے چی کم کینڈیڈیٹس آگے کی میرٹ لسٹ باندھے راسی بے آگا سلیکشن چی
شبانہ نور دا بی ایس نرسنگ دا کورس پہ حق لوائی
پوسٹ کے لیے دادا سیمسٹر سسٹم کے آفٹر تھری منتھس کی اور آفٹر سکس منتھ کے لیے دا فائنل سیمسٹر ایگزام کی گی جن کے فرسٹ سیمسٹر ایگزام برتی سیمسٹر ایگزام بھر گئی اور دے کے ویکلی چلے دے اخبل کریڈٹ آر جی اور کلینکل اخبل کریڈٹ آر جی ہفتہ کے ٹو ڈیز پر ویک دے کلینکل گئی دو رضے چلے اسپتال کی کار گئی سہار نہ دو بجے پورے اور سلور رضے چلے آگا دا اخبل سبق وائی اخبل یونیورسٹی کے یا اخبل کالج کے تھیوری بھی آگے سبق وائی
نوموړې په هسپتال کې د زده کوونکو نرسانو د زده کړو او بیا د ډیګری ترلاسه کولو په حق له وویل
ا دې سره کلینیکل ټیچر وی او هغه هسپتال کې کار کوي دی په خپل ټیچر نگرانی کې سپرویژن انډر سپرویژن کې کار کوي دا وایي چې بیسیک څه دی چې پیشنټ نا مریضانو کې چې څنګه ډاکټر هیستری اخلي هیستری اخلي او هغه لپاره جوړي خپل نرسنګ کیر پلان جوړي چې نرسنګ کیر پلان کې اور مریضانو ته څنګه فائدہ مند ثابت کیږي او آفٹر فور ایئرس یعنی کہ چار سال دی ڈگری پروگرام چې کمپلیٹ ہی اوی نه پس یو کال چې دی اوی دوی انٹرنشپ ہی چې اسپیٹال کې کار کوي دا چې سونا ایکسپیرینس د گین کولی شي دی ایک سال کې چې څنګه ډاکټرانو هاوس جوړوي دوی هم یو کال چې پی ہاسپیٹل کې او اوی نه پس چې دی هغه پاکستان نرسنگ کونسل سره دے ایگزام کنڈکٹ کی جی دیا ایگزام کے پاس ہی نو پاکستان نرسنگ کونسل دوی تا رجسٹریشن ور گئی کپاس نشی نو دو چانسز دے لے ملاوے گی اور آگے کم کپاس نشی نو ون ایئر دا دوبارہ گئی گیا
د نرسنگ ڈگری کولونا پس د کار روزگار د مقو پاړه شبانه نور وای چې سرکاري هسپتالونو کې خو لا د پخوانه نرسانو ته ډیر ضرورت وو خو اوس چې شخصي هسپتالونه زیات شوي نو په نتیجه کې د نرسانو ضرورت هم سیوا شوه دی
پرایویټ والا خو ډیر انټرست سره دوی کسان اخلي ولې چې هغه له ضرورت دي او دوی کسانو سره نالج هم ډیر زیات دي ایون کې هغه سره پریکټیس ایکسپیرینس کې دونه نه دي ټیچنګ دا زموږ ڈپلوما والا سره وی اگر بولے اگر شروع نہ اسپتال کی چوبیس گھنٹے بھی ڈیوٹی ہو اگر سر پریکٹس لگ ایکسپیرینس تھا تھیوری والا ڈیر ایکسپیرینس تھا چدویلا اس کی انٹرنشپ کی بھی کسان راضی ففتھ ایئر کے نو آگے سر ایکسپیرینس دیر کافی اوشی نو دیر اپارا کئی خلط پریفر کئی پرائیویٹ ہاسپٹل چدویلا آخری چیز اگر کپی این سی نہ دا ایگزام پاس چھو نو آٹومیٹیکلی دا ہاسپٹل تم ہوگی
شبانہ نور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس د نرسنگ کالج استاد ده وای چې په دې برخه کې د هلکانو لپاره هم ډیر امکانات دي او که څوک اخواری کوي نو ډیر پکې وړاندې تللی شي د بی ایس نرسنگ د داخلو په حق لا روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته په نرسنګ کې د سوارلسم یعنی بی ایس پروګرام د داخلو په حق لا تفصیل درکو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ کالج چارواکی وای په راتلونکو میاشت کې به دغه پروګرام لپاره داخلي اعلانوي دا راز په خیبر میډیکل یونیورسيټي پیښور کې د خیبر پښتونخوا بر ډیر سره تعلق لرونکي د بی ایس نرسنګ د یو طالب علم وقار الله سره مخبرې کړي او هغه نه مو پښتلی چې نرسنګ ته څنګه راغی
دا خو چې کله موږ زما خپل ایټیټی ما وکړه نو دا غي نه بعد چې کله پیښور لراله ما دی علاقه کې ما داسې وکړه نو زما یو مصر کې یو استاد دی چې هغه د دې سره اوسېدونکی دی نو ما هغه سره مشوره وکړه هغه زموږ استاد دی نو چې کله ما د هغه سره مشوره وکړه ما ته د نرسنګ باره کې دغه ټایم پورې خاص پته نه وه ځکه چې دا به ټول زیاتره د ښځو باره کې اوسېدو چې بهیې ښځې صرف نرسنگ کئی چې موږ چا به نرس نو مغې څو نو موږ به ټول ذهن ښځو طرف ته تلو اوس چې کله بیا موږ وکتل چې دا نه دا جنریک دی ته میل نرسنگ هم ویلی شي لکه زموږ د څلورو کالو والا کوم نرسنگ چې دی ډیګري پروګرام کې هم دی چې کله ما دې چې وکتل بیا مې وکتل چې واقعي دی ته په میرټ باندې خلک راځي او ښه به هایي دې لپاره ښه هایي مارک غواړي ایس ایس سي او میټرک کوم چې کوم څه دی نو د دې وجې نه ماته پته ولګېده چې واقعي دا خو زموږ دپاره ډېر ښه دی او بیا د هغې نه بعد ما ټیسټ ورکړو او دې ته راغلو.
په خیبر میډیکل یونیورسټي کې د بی ایس نرسنګ لپاره شرایط څه دي او څومره کسانو ته پکې هر کال داخله ورکول کیږي؟ نو موړې وای
د دې لپاره شرایط دا دي چې یو خو به ستا د میټرک مارکس ښه وي. میټرک مارکس لکه دا خو د کال په دغه باندې ډیپینډ کوي که نه چې اوس میرټ څومره چلیږي. د میټرک مارکس د ایس ایس سي مارکس دی. ایس ایس سي به څه پری میډیکل وي، پری میډیکل ایس ایس سي هغې به ښه مارکس اخلي. د هغې نه بعد بیا به ته داسې چې ټیسټ ته به اپیر شي، په ټیسټ کله اپیر شي نو ټیسټ به ته ورکړي، یا به ته خامخا پاس کړې نو چې ته بیا په دغه میرج کې راځي. نو دا ډېر کسان ورکړي بیا په میرج کې ورو ورو راځي. دا صرف د میل لپاره زیات تر داسې وي، فیمیل لپاره بیا میرج لږ دغه وي، د هغو لپاره جدا میرج چلیږي او د میل لپاره جدا میرج چلیږي. ولې چې زموږ سره چې کوم سیټ دي اوس نن سبا 50 سیټ نو په 50 کې 40 سیټ چې کوم دي دا د فیمیل دي او 10 سیټ د میل دي.
وقار الله د نرسنګ په سوارلسم جمعات کې د زده کړو په حق لا وویل
چې کله موږ رالو بي اس فور ير پروګرام موږ وکړو نو غوډي چې څومره علم دی او څومره څه دي، نو د دې مخکې دومره نه خلکو شاته پته شته دی اوس فی الحال او نه موږ خپله پته وه. خو چې کله موږ رالو په دې کې موږ د بیماریانو مختلف هر قسم کورسونه په دې کې پړاو کم چې انګلیس والا پړاو هم اخ کورس موږ هم اخ عینات کې څومره غوته پړاو دومره موږ ته پړاو دومره سهار چې یو شان روان دي. سو صرف دومره ده چې دا نیم دا سری او یو د هغې سره سره موږ پریکټیکل بیا ډېر زیات کوو چې پریکټیکل زموږ زیات وي نو موږ لکه هم پریکټیکل کوو هم سبق دی نو ښه زیات علم دی په دې کې د دې په دواړو. لکه زه خو داسې نه وایم چې یو تم زه خوښ وایم ټول ښه دي، خو زموږ چې خپل کوم د بی ایس نرسنګ فور ایر پروګرام کړی ده نو دا ډېره زیاته ده. لکه ښه برابر ده، مطلب چې هر قسم ډیزیز هر قسم ډرګ د ټول هر څه پکې ورته پړاوی سره سره د پریکټس.
په دې پوښتنه چې په نرسنګ کې خپل مستقبل څنګه ویني نوموړي وویل
نرسنګ مستقبل باره کې به زه دا ووایم چې د نرسنګ ډېر زیات برایټ فیوچر دی او ډېر زیات ښه دی. که د لونه والا تر د های سټیټس پورې ټول خلک چې دا وکړي نو ټول یو شان خپل چلیږي. لکه دې کې یو خو دا ده چې هر ځای کې تا ته جابز ملاوېږي، هر وخت کې ته د خلکو خدمت کولی شي، که ته هر چرته وي هر څه ته کولی شي، مطلب ته بې کوپې جاب کېدی نه شي هیڅ نه شي کولی. که څوک وایي چې زه د خلکو خدمت تر نشه غواړم نو دا د خلکو خدمت دی هر وخت کې دی. که ته وایي چې زه دعا د خلکو نه غواړم نو هر څه دي بدې کې دي، یوازې دا نه جاب هر څه دي کې. نو ډېر ډېر زیات پراکټیوټر ما ته ښکاري خپل ذاتي او اوس په نن سبا ډېر زیات پراکټان شو چې ان ایس این په کې کېږي، په ایچ ډی په کې کېږي، هر طرف ته تلل کېږي.
وقار الله د پېښور په خیبر میډیکل یونیورسټي کې د بی ایس نرسنګ د څلورم کال طالب علم دی او دا نظر لري چې که نوی کول د انسانیت د خدمت جذبه لري نو د ډاکټر جوړېدلو نه علاوه د نرسنګ د اعلی تعلیم په ذریعه هم دغه نیک مقصد ترسره کولی شي. د نرسنګ د سوارلسم یعنی بی ایس پروګرام د داخلو په اړه نور حال هم اوریدلی شي، خو دلته خلوی بلنډه د ما مشال ریډیو سره اوسئ. د روخانه مستقبل د خبرونې لپاره مو د پېښور په خیبر میډیکل یونیورسټي کې د بی ایس نرسنګ د یو بل زده کوونکی اسدالله چې په اولنی سیمستر کې د سره مو خبرې کړي، هغه وایي چې زیاتره ځوانان اول میډیکل ته د تللو کوشش کوي خو د وخت لسره نرسنګ کې داخلي ته تیاری نیولې وه.
زما خیال د مخکې نه نرسنګ کې زما خیال دا جوړ شوی چې یار زما نرسنګ فیلډ ته زما ځکه چې زمون کلی کې او داسې هستی و چې هغه نظر ډېر امپرس شوی وم. نامه چې کوم ده هدایت الله صاحب دی، هغه خپل نرسنګ فیلډ چایس کړی او هغه لیاقت میډیکل یونیورسټي نه نرسنګ کړی بی ایس فور ایئر بعد کې هغه ایم ایس این لپاره یو کې ته لاړو. ایم ایس این نه اوس بعد هغه خیبر میډیکل یونیورسټي کې ایز ا پروفیسر جاب اساین شوی دی ورته او هغه چې کوم دی هغه هغه کې خپل نوم پیدا کړو. خاص سیلری ورته میلاویږي، ښه مطلب ښه فیسیلیټیز هغه ته میلاویږي او ښه خوشحاله لایف هغه تېروي. د هغې د وجې نه زه امپرس شوی یم. نو هغې نه بعد ما نرسنګ چای زده وکړو. لکه زما ټیسټ کې هم زیات مارکس راغلي وو، خو ما نرسنګ په دې وجه چوز کړو چې هغه زما لپاره یو ښه مستقبل د فیوچر د پاره یو پروفیشن جوړېدای شي او زه په هغه کې خپل نوم پیدا کولی شم، هغه کې زه د خلکو خدمت کولی شم، هغه کې زه د قوم خدمت کولی شم، هغه کې زه د ملک خدمت کولی شم.
نوموړی وایي چونکې نرسنګ یې ډېر خوښ و نو ځکه پکې اوس ډېر خوشحاله دی. د ځوانانو په نوم خپل پیغام کې وایي،
هغوی ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې نرسنګ کله چوز کین، مطلب ډېر ایڈوانټیجز حاصلولی شي، مطلب جابز دی مخکې مخکې زر حاصل لپاره شي، مطلب هغوی خپل فیوچر دی کې ښه کول غواړي، ان دا سینس کولی شي، پی ایچ ڈی کولی شي، هغې نه بعد دی خو جابز ته تللی شي. او اوس کیفی کې واحد دا اوله دا هغه شروع شوی دی، مطلب دا پروګرام نو زیات تر ٹیچرز ریکوائرڈ دی انسٹیٹیوٹ ته، نوې نوې انسٹیٹیوٹ به کولا وی یا ته به ٹیچر وکاري، نو چا چې د کیبی کیبی نه دغه کړی وي نرسنګ کړی وي نو هغه ته به پرایورٹیز حاصل وي، مطلب دا هغه به پروفیشن ایز ا ٹیچر پروفیشن باندې چوائس کولای شي.
تاسو د اسد الله خبري اوریدئ. نو موړی په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې د بی ایس نرسنګ پروګرام طالب علم دی او وایي چې په راتلونکو وخت کې په نړیواله کچه هم ډیر نرسانو ته ضرورت دی. کوم ځوانان چې د صحت د څانګې سره شوق لري نو د نرسنګ په اړه هم غور وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ.